ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه ده پروانه غړي کې د خپل قربا منوشانه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي په دې خبرونه کې به واوري چې د مرکزی حکومت خلاف د عمران خان او طاهر قادری احتجاجي ناشته دوام لري بلخو د جمهوریت په حق کې د هیواد بیلابیل سیاسي ګوندونه مظاهره کوي د قبایلی سیمو په اړه او په کراچۍ کې د تشدد په اړه د تازه ریپورټونه وړاندې کوو نو ریپورټونه هم لرو او د دې غړي په اخري برخه کې درته د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي وړاندې کوو خو راځي چې په سر کې د بوريوال کاکل نه د سات تازه خبرونه واورو
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي په اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت پر ضد احتجاج نن په 14 ورځ هم دوام لري او د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدانو د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا ملاقات کړی دی اوس بشپړ خبرونه د پاکستان په کراچۍ کې د تشدد په تازه منستسو پیښو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي د تشدد د پیښې له تیر ماښام راهیسې رامنځته شوي دي پولیس وایي په وژل شوو کې یو سیمه ییز خبریال 15 پولیس سرتیري او یو ډاکټر هم شامل دی د کراچۍ د پولیسو ویاند عتیق شیخ نن ماسپښین مشال ریډیو ته وویل
دو یا ایک
شادت ہوتی ہیں یا فوت ہوتے ہیں اس کے بعد یو یا دو کسان او جلشی خزینی وقت لڑائی ناڅاپی تیز شی د پرون راه سے زومنگ 15 پولیس سرتیری وجل شوی پدی کې څلور حاضر سرویس او یو پخوانی پولیس افسر وو زنی عناصر په کراچی کې په اپریشن کولو خفدی او دا د هغوی لخوا د پولیسو په ضد کاروایانه کېدل شي
د کراچۍ د پولیسو چارواکي وایي د دې ښار په بیلابیلو برخو کې د لټون عملیات وخت پر وخت ترسره کیږي د دوی په وینا د لړۍ به تر هغه وخت روانه وي چې تر څو په دې ښار کې به د امنۍ پای ته نه رسیدلې په اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت پر ضد احتجاج نن په 14 ورځ هم دوام لري د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک مشرانو پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې نن مازیګر بیا د پارلمان مخې ته راغونډ شي د تحریک انصاف مشر عمران خان کوم خاص اعلان نه دی کړی خو د عوامي تحریک مشر طاهر القادری بیگانه وخت وویل چې نن ورځ به د انقلاب وي
افسوس کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں
دی وای په خوشنۍ دا اعلان کوم چې له حکومت سره مخابرې ترې په پوره توګه ناکامه شوې دي هغه نه یوازې د وزیر اعلی او وزیر اعظم استعفا نه مني بلکې دې ته هم نه دی تیار چې د وجلسو کسانو د کورنوي اف آی آر درج کړي نو زه وایم چې نور دې څوک مشته د خبرو تر لپاره نه راځي او زه دا خبره په ډاګه کوم چې د چهارشنبه ورځ د انقلاب ورځ ده د حکومت لخوا د عمران خان او طاهر القادری د دې وروستیو ویناګانو په اړه خبرګون مخې ته نه دی راغلی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پر خپل ټولو صوبایي وزیرانو غږ کړی دی چې خپل دفترونو او خلکو ته وخت ورکړي پرویز خټک ویلي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیران دي لومړی پاتې کارونه وکړي او د پولیس تحفظاتو ته دي جواب وایي او بیا د اسلام آباد په احتجاج کې ګډون وکړي بیگاخ پرسوی خبره پانه کې ویل سوی چې وزیر اعلی پرویز خټک د امر له غو ورسو وکړ چې د وزیرانو غیر حاضری او پاتې کارونه وڅارل دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا یو شمیر خلکو شکایت کړی و چې د تحریک انصاف صوبایي وزیرانو خپل کارونه پریشي او د مرکزی حکومت ړنګولو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کوي د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله د چهارشنبه په ورځ بیا ملاقات کړي د هغه وروسته و چې پرون د دواړو استازي د رایو د پلټنو له بهیر ووتل ډاکټر عبدالله د اصلاحات او همپالنې ډلې یو ویاند فضل رحمان اوریا مشال ریډیو ته وویل چې دواړو مشرانو د دوستۍ په فضا کې ملاقات وکړ او د انتخاباتو او ملي وحدت د حکومت پر مسلو یې خبرې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د تحول او تداوم ډلې ویاند فیض الله زکی بیا وویل چې دواړو مشرانو ته د ملت پر وړاندې خپل مسؤلیتونه ښه معلوم دي فیض الله زکی وویل چې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او د عبدالله ترمنځ د خبرې اترې تر ډیره حده د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه وې د عبدالله د ډلې استازي تیر ورځ د رایو د پلټنو له بهیره ووتل او د ډاکټر اشرف غنی احمدزی استازي بیا د ملګرو ملتونو په غوښتنه له دې بهیره لري سو اوس د رایو د پلټنو بهیر ملګري ملتونه او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن په خپل پرمخ وړي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو پخوانی کمانډان جنرال جوزف ډنفورد وایي د انتخاباتو د ولسمشرۍ د انتخاباتي پروسې په ټپه درېدو په دې هیواد کې د پوځي روزنې پروګرام ته خنډونه جوړ کړي دي. جوزف ډنفورد زیاته کړه چې په افغانستان کې د سیاسي کړکېچ هواری به په 2015 کال کې د دې هیواد د پوځ د بریالیتوب لپاره مهم وي. جنرال جوزف ډنفورد د سې شنبې په ورځ د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو کمانډان بل امریکایي جنرال جان کمپل ته وسپارله. هغه وویل چې د روان کال په پیل کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې پروګرام ښه روان و، خو په ټپه درېدلې سیاسي حالات ور باندې اغیز کړی دی. ایران وایي چې په دې هیواد کې راغورځول شوې بې پیلوټه اسرائیلي الوتکه د ایران په شمال کې له یو پخوانی شوروي جمهوریت پورته شوې وه. د ایرانیو چارواکو په وینا د الوتکه د ایران د نتانز اټمي ځایونو ته نږدې راغورځولې وه. اوس هم د کرنسۍ او موسم حال.
نن د زیارت پورس د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. امریکایي ډالر په 2.15 روپۍ غستې کیږي او په 2.68 روپۍ خرڅيږي. دا شان یو پوند په 2.68 روپۍ او 2.83 روپۍ یو یورو په 2.33 روپۍ او 2.34 روپۍ د سعودي عرب ریال په 2.40 روپۍ او په 2.15 روپۍ د متحده عرب اماراتو درهم په 2.68 روپۍ او 2.15 روپۍ او دغه رنگ یو افغانۍ په 1.04 روپۍ غستل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکو شواروس کې په کوټه او بنو کې د وریز او پیښور کې د سیلې جاکړ سره د باران امکان دی. د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې درته زمنګا همکارانو بوریوال کاکړ او ریاض مساخیل تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد غری پورتونه واورئ. د مرکزی حکومت خلاف د عوامي تحریک او تحریک انصاف ګوندونو احتجاجي ناسته اسلام آباد کې دوام لري. بلخوا د هیواد بلابل سیاسي ګوندونه د جمهوریت په حق کې مظاهره کوي. د بلوچستان نېشنل ګوند یو چارواکي وایي یو ډیر بد جمهوریت هم د ډیر ښه امریت نه خوي.
لنګری لولي جمهوریت امریت سے بهتر ہے.
د قبایلی سیمو ځوانان چې اول بدمنۍ او بیا پوځي عملیاتو ډیر ځپلی دي وایي حکومت یې هم مرسته نه کوي.
فاټا سټوډنټس په دې مشکلاتو په دې جنگ کې هغه تعلیم حاصلی نو هغه ته هم حکومت په زور خندونه چي.
د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه درته ورسته حال لرو او نور ریپورتونه به هم واورئ. د دې غړې په دویم نیمایي کې بعد خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي کې د قبایلی سیمو د خزو د کاروزګار په اړه معلومات درکو.
هغه خزې چې کم کارونه کول په پټو کې، هغه خزې چې کم مال ساتلو، هغه خزې چې کم غوړي جوړول، هغه خزې چې کم قالینونه جوړول، هغه خزې بیا کورونو کې کېناست.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. پته ده mashalradio.com. دا خبرونه هر ورځ د سهار په 9 بجو شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزی حکومت خلاف په زرګونو کسانو احتجاج لا هم دوام لري. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری د دې هیواد له مرکزی حکومت سره د مذاکرات ختمولو اعلان کړي او د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړي. دواړو مشرانو یو وار بیا ویلي چې نن به د راتلونکو په اړه خپل تګلارې اعلان کړي. په دې حق لا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل نور حال راکوي.
د شورو پر ورځ ماسخوتن دوتنی حکومتي کمیټې چې پکې اسحاق ډار او زاید حامد شامل وو د پاکستان عوامي تحریک د مشر طاهر القادری سره دوزله ولیدل. د مذاکراتو دوران د طاهر القادری غوښتنه وه چې د ماډل ټاون پیښه کې ککړو ټولو خلکو په ضد مقدمه درج کړي شي او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ته استعفا ورکړي، خو حکومتي ډله دغه غوښتنو منلو ته تیار نه وه. د مذاکراتو دوران د سند او پنجاب گورنران هم موجود وو. د دې وروسته طاهر القادری د مذاکراتو د ناکامۍ اعلان وکړ او وی ویل چې د زیارت پورز درې بجو نه به انقلاب شروع شي. د دین وړاندې د پاکستان تحریک انصاف او حکومت ترمنځ هم د وزیر اعظم په استعفا ډیډ لاک برقرار او عمران خان خپل خطاب کې د مذاکراتو ختمولو اعلان وکړ. عمران خان هغه ګنګوسه هم رد کړې چې ګنې د نائب وزیر اعظم حکومتي پیشکش په ومني. یاد دیوی چې د قومي اسمبلی رستو د پنجاب صوبائی اسمبلی کې هم د تحریک انصاف اتوش غړو خپل استفاګانی جمع کړی دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تحریک انصاف ګوند پلویان او مشران په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت خلاف احتجاجی ناشته کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی چې صوبایي وزیران دې د ولس پاتې کارونه ترسره کړي او د هغوی تحفظاتو ته دې جواب ووایي. بیا دې د اسلام آباد په احتجاج کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا یو شمیر خلک شکایت کوي چې د تحریک انصاف صوبایي وزیرانو خپل کارونه پریخي او مرکزی حکومت د ړنګولو لپاره اسلام آباد ته تللي دي. په دې حقله د پیښور نه زمنګ خبریال خالد خان نور تفصیل راکوي.
لگا سرکاری خبر پانا ہینڈ آؤٹس بیگا رنج پانو تمل شری او پاگے کے دا خیبر پختونخوا وزیر اللہ پروز خط چې کم وزیران په اسلام آباد کې په آزادۍ درنه کې دغه مارچ کې حصہ اخلي نو هغوی دې صوبې ته واپس لاړ شي او هلته دې خپل دفترونو کې کینی د سرکاري کارونو علاوه چې د ولس کم ستونزې دي هغه دې حل کړي. په 14 اگست چې کله د خیبر پختونخوا نه دغه قاتلې تللي دي نو دا د وزیر اعلی پروش خټک په مشرۍ کې تللي دي او د صوبې وزیران هم تللي دي. دلته به زه دا وایم په صوبه کې د جماعت اسلامی درې وزیران چې هغه خپل دفترونو تم راځي هغه اولسی غونډو تم دي او هغه خپل کارونه کوي. باقی د وزیر اعلی سره سره لکه پروژه ستک هم په دغه درنو کې لیدل کیږي. دغه تر پسټیج ناشتي د سره د تعلیم وزیر عاطف خان چې د کم د پکوړیانو یا د ریوینو وزیر الامین ګنداپور یا د صحت وزیر شهرام ترکه چې هغه دې ګوند نه دي خو د 14 اگست نه په دې خوا دغه وزیران په دغه درنو کې لیدل کیږي. او زه به دا هم وایم چې دلته په خیبر پختونخوا سیول سیکریټ کې چې دغه وزیران ناشته نه کوي نو د دې محکمو د دغه ادارو کوم لوی لوړپوړې چارواکي چې دي سیکریټ کې دي نو هغه هم نه کوي. وزیر اعلی په دغه خبر پاڼه کې ویلي وي چې تاسو اسلام آباد ته هغه وخت راشئ چې کله په خپل کارونه وکړي. لکه دلته د جټ ټیم چې دی وخت دی هغه 4 بجو پورې دی او د دې نه پس بیا اسلام آباد ته راځي او په دغه آزادۍ مارچ کې برخه اخلي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
که یوې خواته د مرکزی حکومت خلاف د تحریک انصاف او عوامي تحریک احتجاجي ناسته روانه ده، نو بلې خواته زیاتره سیاسي ګوندونه د مرکزی حکومت او جمهوریت په حق کې مظاهره کوي. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې یو مرکزی مشر ډاکټر جانزیب جمال دینی ویلي که څه هم له دوی سره د تیر کال په انتخاباتو کې ډېره درغلي شوې خو بیا هم د جمهوریت پلویان دي او د په خبره مات ګوډ جمهوریت د امریت نه ډېر ښه دی. دا خبرې نوموړي پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته کړې دي چې زموږ همکار خدای نور ناصر هم ورغړی وو. په دې ریپورت کې تفصیل راکوي.
د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې ډاکټر جهانزیب جمال دینی د چهارشنبه په مازدیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یوې خبري غونډه کې وویل د دوی له ګوند سره په ټول بلوچستان کې د 11 می په ټول ټاکنو کې بیخي زیاته درغلي وسوه او د ده په خبره تر 11 می مخکې له د ټول ټاکنو نتیجې برابرې سوې وې. ډاکټر جمال دینی وایي له دې هر څه باوجود چې دوی په صوبه کې د دې درغلیو پر ضد احتجاجونه خبري غونډې جلسې او هړتالونه کړي په اوسنی سیاسي کړکیچ کې د ډیموکراسۍ پلوي کوي او زیاتوي ماته ګوډه ډیموکراسۍ تر ښه امریت ډېره ښه ده.
لنګړی لولی جمهوریت امریت سے بهتر ہے
ماته ګوډه ډیموکراسۍ تر امریت ښه ده او دا موږ ډېر پښکارا وایو. لیکن که په رښتیا د دې هیواد واکمن د حقیقي ډیموکراسۍ پلوي ویاندی نو دوی به بیا د ډیموکراسۍ د لا مضبوطۍ لپاره قدمونه اخلي او په دې کې به تر ټولو لمخه د غربي هیوادونو په څیر انتخابي اصلاحات راوړل وي. هغه سي نظام لکه چې هلته نافذ دی او دوی به با اختیار الیکشن کمیشن جوړېدل دی یقیني کړي چې ورسره به د بیا لپاره په ټول ټاکنو کې د درغلیو مخه ونیول شي. د ډاکټر جهانزیب جمالدینی په خبره لدی سره چې د عمران خان د تورونو ملګری کوي او سم دی، خو د عمران خان د دې احتجاج او د غیلارې ملاتړ په هیڅ صورت نه کوي. جمالدینی په دې خبري غونډه کې زیاته کړه که چیرې پښتنو یا بلوڅو سیاستوالو ورته احتجاج په اسلام آباد کې کړی وای، نو مخکې بلا د غداری او بهرني ایجنټانو نوم ورکړل شوی و. د مرمیو او قاعدو بند ژوند او په خاصه توګه د غداری الزامونه موږ د باچا خان، سردار عطاالله مینګل، غوث بخش بزنجو، نواب اکبر خان بکټي او د ملک عبدالعلي کاکړ له زمانې او سیاسته بیا تر اوسه پورې اورو او زغمو یا. او که چیرې موږ همداسې احتجاج کړی وای او سری سیمې ته نه بلکې که زرغونې سیمې ته هم تللي وای، نن به راته غدار ویل کېدل. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د اګست له 14 نیټې د طاهر القادری او عمران خان په زرګونو پلویانو د نواز شریف د حکومت پر ضد احتجاج پیل کړی او تر ننه دوام لري. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې او د صوبې ګڼو نورو سیاسي ګوندونو د دوی دا احتجاج ناسم بللی او زیاتوي د دې احتجاج تاوان به یوازې د نواز شریف حکومت ته نه بلکې ډیموکراسۍ ته هم رسي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د خیبر ایجنسی ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب وای دوی 10,000 به کور شوی کورنۍ بیرته خپل کورونو ته رسولی دی او پاتې به هم ډیر زر ورسوي. نوموړی زیاتوي چې په خیبر ایجنسی کې به یو شمېر ترقیاتي منصوبې هم شروع شي. د غلام حبیب سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې تر اوسه تیرا میدان ته څومره به کور شوی خلک ستانه شوی دی. غلام حبیب وای
زمو اوس پورې تقریبا 13,000 فیملیز چې کوم رجسٹرډ وي هغه تقریبا ټول کمپلیټ شوی دی، خو دې کې بعض خلک ان رجسٹرډ دي. په هغه کې هم مطلب چې 20,000 مونږ یو ډیټا کلیک کړی و، هغه کې 10,000 چې دا هغه واپس مونږ خپل کورو ته ورسول. او ان شاء الله مونږ اوس دا اف ڈی ایم اے نه ای پی اے باڑا او ز الته کې زموږ سیکرټری لائن ارډر سره میټینګ وشو. ان شاء الله زر په یو دور زکه دا باقایا چې کم کسان پاتې دي دا موږ واپسی بندوبست کوو.
تاسو پوره یو ټیم تیرا میدان ته تللی وای، الته مو څومره ترقیاتی منصوبو ته اراده ده، څه څه ترقیاتی کارونه به کوي؟
ریسنټلی گورنر صاحب ویزیټ کړو، پاغي کې تقریبا 3.5 ارب پیکیج دا خپل سپیشل پیکیج دا پاغي کار روان ده. ای ڈی پی باندې هم خپل چکم کرنٹ 2013-14 ای ڈی پی دا اغه کې زمونږ تقریبا ټوټل د گورنر صاحب د سپیشل پیکیج او ای ڈی پی 90 کیلومیټر روډز چې پاغي کې ان شاء الله زمونږ په دې سیزن کې به تقریبا 14 کیلومیټر بلیک ټاپ شي چې باغه با اڑهنګ نه باغ میدان ته زمونږ بلیک ټاپ ان شاء الله په دې سیزن کې د ستمبر اینڈ پورې مونږ پوره کوو. دین علاوه 90 کیلومیټر روډ چې دا به ان شاء الله بقایا چې دا کم سیزن دی کې مونږ شروع کوو. زه په دې سلسله کې زمونږ ټول ډپارټمنټس چې دي هغه مونږ اوس ریسنټلی ای پی اے باڑا او زه خپل دواړه تللی وو، هلته کې زمونږ سب ډیویژن دپاره سایټ سلیکشن هم وکړو. باقی که ان شاء الله بی ایچ یو مونږ جوړو، ټایپ ڈی هاسپټل بم جوړو، الته کې گورنمنٹ میڈل سکول هم دی. دین علاوه مونږ د گورنر ماڈل سکول لپاره سایټ سلیکټ کړو او زمونږ چې کوم جائنٹ ویزیټ وو پاغي کې ډپارټمنټس او ایلډرز آرمی او زمونږ پولیټیکل ایڈمنسٹریشن باقاعدہ دا یو کمیٹی جوړسله او اوس په یو ته یو کس ته بسکیم نه کیږي. دا جائنٹ کمیټی با سایټ سلیکټ کوي او الته چې کوم ایلډرز دی په خواغه پاغي سره به مونږ مشاورت سره ځای ورکو او ان شاء الله په دې دی وجه باندې به الته په یو سکیم کې هیڅ رکاوټ نه راځي. او دین علاوه زه دا وایم چې زمونږ په هیلت باندې هم کار شروع دی چې هغه کې 2 CDs دي، 4 CHEs دي، په هغه باندې سایټ ایډنټیفیکیشن هر څه زمونږ چیک ډیم اریګیشن پی ایچ دا ټول ډپارټمنټ سره تللی وو. ان شاء الله ودین ا ویک ټایم دا پی سی ون دا هر څه تیار دی او کار به ان شاء الله شروع کوو.
الته کې چې 13 کال کومې جګړې شوې، خلکو کورونه پکې سوزول شوي، په سلګونه خلکو کورونه نشته، د کورونو د بیا جوړولو لپاره مو څه پلان شته؟
کم خلق چې رجسٹرڈ دی هغه چې لاړو هغه ته 25,000 روپے یو انسٹالمنٹ ملا شوې ده. هغه نه علاوه 4.5 لاکھ چې کم کور ډیمیج شوی ده هغه مو فیڈرل گورنمنٹ نه پیسې غوښتې دي. ان شاء الله چې ریشي دا په فی کور فی خاندان مونږه 4.5 لاکھ روپے هم ورکو. دین علاوه مختلف این جی اوز دی هغه وزٹس کړی دي چې هغه هم په دې کورونو جوړولو کې به مو سره تعاون کوي.
امن و امان صورت حال ته څنګه ګوره اوس پکې امن و امان څنګه د تیرا میدان کې
امن و امان صورت ان شاء الله تا سیوای چې کوم اتورایز زمون چې کوم وی ڈی سیز دی یا التمون خسادارز دی اغه ته صرف د وسلې اجازه ته څوک وسلم نشي ګرځولای. ان شاء الله مکمل امن و امان دلته ایمن اصلي اجازه ته ملته نشته دا سیوای د کوم اتورایز کسان چې
دا وو د خیبر ایجنسی ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب چې د بیکور شو خلکو او د خیبر ایجنسی د امنیت په اړه زموږ د خبريال فرهاد شنواری سره خبرې کولې. هلته په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز لخوا د عملیاتو لوجې په لکونو وګړي بې کوره شوي او نور سیمو ته کډه کړي. خو بل پلو د دغه سیمې یو شمېر وګړي په بهر هیوادونو کې خواري مزدوري کوي. دا چې په عرب اماراتو کې میشت وزیرستانیان د پوزي عملیاتو بې کورې په اړه څه احساسات لري سیلاب مسعودی په دې ریپورت کې تفصیل راکوي.
په قطبی وزیرستان کې د ضرب عذب پوځي عملیاتو په وجه د قطبی وزیرستان په اغا کا بلیون ستے ریجی چکم پور چنی ملکونو کې مسافر خوري مزدوري کوي. په دغه بر ایک شه د قطبی وزیرستان مزر مداخل شاید مزروال د دوبای نه په دار رنگ جاګیږي. ابو زوبینا سید عالم وزیر جاتاوی نیاز محمد ویائی چیو طرف تا مسافری بل طرف تا پسیمک شی پوزی عملیاتو پوجہ رنگ کلی کورونا او زور دل خواندی ماندی او بچون چرا پزڑا شی بیا مو خوبونا وطرا یی جی دغو مسافر کا بلیانو دہانا میں چدیسی میں نہ دکمی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر خبر کا اغوی پدارنگ زڑا تمکائی ورکا دغو قبایانو غشتنا وکړا چا حکومتی پوځی چارواکی او محمد نذیر دی بیڑا وکی چې د میش خواندې ماندې او بچون په عزت سره خپل کلو کورونو ته زرکی واپس و بایېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د قبایلی سیمو لکانو او جنکو طالب علمانو په پیښور کې د خپلو تعلیمي مشکلاتو او غوښتنو په لړ کې یوه خبري غونډه کړې. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی سره د شو مالی مرستو لوزونه د سرته ورسوي او په قبایلی سیمو کې تباه کړې شوې تعلیمي ادارې د بیرته جوړې کړي چې دا ډول د دوی راتلونکي روښانه شي. په دې حقله تفصیل د پیښور نه د مشال جړیو خبريال شبیر احمدجان په دې ریپورت کې را لګلې چې تاسو اوریدو ته را بولم.
پیښور پریس کلب کې د خبری غونډې ورسره مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سمو د زده کوونکو د تنظیم یو مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره تعلیمي ادارې په چودنو او پوځي عملیاتو کې ړنګې کړې شوې دي او ډېرو کې امنیتي اهلکار اوس هم موجود دي. خو له بیا هم دوی سبقونه وایي خو له حکومت د دې ستونزو ته پاملرنه نه کوي او چې کومې سکالرشپ یا وظیفې دوی ته ملاویږي هغه هم دوی ته نه ورکړل کیږي.
فاټا سټوډنټس په دې مشکلاتو په دې جنگ کې هغه تعلیم حاصلوي نو هغه ته هم حکومت په زور خندونه چي موږ سره کوم سلوک شروع دي نو مونگ دا بل ست مجبوری یعنی مونگ تا پلاس کے ٹوپک رکھے دے دے ملک مستقبل پا مونگ باندے پخپلا خرابی مونگ غواڑو دا کم جنگی ماحول دا ختم کوئی مونگ تا پا فاٹا پا ڈومیسائل بانے ایڈمیشن مونگ تا نمیلاوے گی ام مونگ تا دری سیٹونا پا ہر گورنمنٹ کالج کی خیدی پی خوری نوستیانو خبر ہو کم آگے کے ہم دو دو سیٹونا دی دا ہر ایجنسے پا دو سیٹونا بانے سکے گی
دا خبر ایجنسے سر تعلق درون کی زارا زمان وائی چی دا وزیر اعظم لخوا اعلان کلی شوی دا وظیفی یا سکالرشپ ہم یوازی حق کسانو تا ورکڑ کی گی چی دا چا پی جنگلو یا مخ مروت وی او هغه کې هم دا میرټ خیال نه ساتل کیږي.
تاسو داسې خلکو ته سکالرشپ میلاو شو چې هیڅ حق یې نشته یو درې جنکی نورې مولي دی او فاینانشلی ډېر ډیسټرب دی او یو ته هغه میلاو نشو سکالرشپ. مونږ ایجنسی نه چې راتلو غنه مونږ تقریبا 35 کسان یو او یو کې صرف زره غلا باقي 34 کسان پاتې شولې. ته شو جنہ هم دا وجنه چې مخې فاټا سټوډنټس پر هیڅ نشته.
خو له پدې لړکم چې کله په فاټا سیکټر کې د وظیفو یا سکالرشپ لپاره اسسټنټ ډایرکټر جاوید نو پختل د هغه وینا وا چې دغه سکالرشپ یا وظیفه ټول زده کوونکو ته په میرټ ملاویږي. خو ولې د دغه د ورکونې چې کم عمل دی هغه کله کله وخت واخلي نو ځکه دغه زده کوونکي بیا ګیله کوي.
خبره وی چې پیسې خوري ته ملويږي سکالرشپ خو ملاو شي خو ادا وی چې په وخت نشي ملاو یا لږ ډیلی شي پکې نو هغه وجه دا وی چې هغه ریلیزز مسله وی کنه. په فایننس ډیویژن سره زموږ فاټا سیکریټ ته ریلیزز کیږي د فدرل ګورنمنت نه. فاټا سیکریټ کیس ټیک اپ کیږي د فدرل ګورنمنت سره نو فدرل ګورنمنت چې کله ریلیزز کوي فاټا سیکریټ ته به مونږ ترې مونږ د پولیټیکل ته ولګو چې دا پروسیجر دی کنه. دا پروسیجر کې لږ ډیلی شي
تاسو د کونکو د گورنر خیبر پښتونخوا نه غوښتنه وکړه چې په قبایلی سمو کې د کونکو ستونزو ته پاملرنه وکړي ځکه چې د دوی په وینا کچره د فاټا د زده کوونکو تعلیمي ستونزې هوار نه شوې نو د امن امان وضع به په راتلونکي کې نور هم خراب شي. دی وایي چې یوازې د تعلیم په وجه دوی په خپله سیمه کې امن راوستلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال لیډیو خبرونو کې ورزو کراچۍ ته په دغه خار کې د تشدد پیښې یو وار بیا زیاتې شوې. پولیس وایي د تیرې شپې په وژنو کې د یو خبریال او 15 پولیس والا په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. په دې حقله نور تفصیل د کراچۍ نه زمونږ خبریال ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ ښار کې د تیرې شپې راهسې 12 کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې یو سیمه ییز خبریال، 15 پولیس سرتیری او یو ډاکټر هم شامل دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ نن ماسپخین له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل په کراچۍ کې د لټون د عملیاتو د شروع کېدار او وروستو په دغه ښار کې د وژنو پیښې کمې شوې خو د تیرې شپې راهسې په دې کې یو ځل بیا تیزوالی راغلی دی. نوموړي زیاته کړه
دو یا ایک شہادت ہوتی ہیں یا فوت ہوتے ہیں اس کے بعد
زنی ورز یو یا دو کسان او وجل شی خو زنی وقت دا لڑائی دا چاپی تیز شی دا پرون راہ سے زمانگ 15 پولیس سرتیری وجل شوی پا دے کے چلور حاضر سرویس او یو پخوانے پولیس افسر گو زنی آنا سر پا کراچے کے پا پریشن کولو خف دی او دا دا حاغوی لخوا دا پولیس و پزد کاروائیانے کے دلی شی عتیق شیخ زیادہ کڑا پا کراچے کے فرقیز تاوتریخوالے ہم ختم شوی ندے او ہم دا وجہ دا چې د متحاربو فرقو وسلوال پر یو بل کله ناکله حمله زیاتې کړې. همداراز تیره شپه د کراچۍ د کورنګۍ په 15 نمبر کې وسلوالو کسانو د سیمه ایز ټي وي چینل خبریال نادرشاه وجلې دی. د کراچۍ د خبریالانو اتحادیه د وجل شوي خبریال د وجنې په سختو ټکو کې غندنه کړې او په پیښه کې یې د ککړو عناصرو د نیولو غوښتنه کړې ده. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ وایي د خبریال د وجنې په اړه لومړنی رپورټ پولیسو لیکلی او د قاتلانو د نیولو په موخه د پولیسو چاپې دوام لري. دی وای داسې ښکاري چې خبریال د خبریالۍ له وجې په نښه شوی وي. زیاتره خبریالان داسې ځایونو ته ځي چې هلته په جرمونو کې ککړ عناصر شتون لري. دوی د دغې عناصرو په ضد رپورټونه برابروي او په دې وجه خبریالان په نښه کیږي. د خبریال نادرشاه د وژنې په اړه پلټنې دوام لري او د پلټنو وروستو به معلومه شي چې د دوی د وژنې اصلي هدف څه و. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې د لټون عملیات وخت په وخت ترسره کیږي او دا عملیات به د دغه ښار څخه د بدامنۍ تر ختمېده دوام ولري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د رواني ګړی نیمایي ته رسیدلی یو. د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د بوریوال کاکړنه د خبرونو لنډې زاورو.
د پاکستان په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې لږ تر لږ 12 کسان وژل شوي دي. د تشدد پیښې له تیر ماښام راهیسې رامنځته شوي دي. پولیس وایي په وژل شوو کې یو سیمه ییز خبریال، 15 پولیس سرتیری او یو ډاکټر هم شامل دي. په اسلام آباد کې د پاکستاني حکومت ضد احتجاج نن په 14 ورځ هم دوام لري. د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک مشرانو پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې نن مازیګر د پارلمان مخې ته بیا سره راغونډ شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پر خپل ټولو وزیرانو ژغ کړی دی چې خپل دفترونو او د خلکو ستونزو ته وخت ورکړي. پرویز خټک ویلي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیران دی لومړی پاتې کار وکړي او د ولست تحفظاتو ته دی جواب وای او بیا دی د اسلام آباد په احتجاج کې ګډون وکړي. د افغانستان د ولسمشری کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمد ضیا او ډاکټر عبدالله د چهارشنبه په ورځ بیا ملاقات کړي. د لغ ورسته وا چې پرون د دواړو استازي د رایو د پلټونو له بهیره ووتل. اوس د رایو د پلټونو بهیر ملګری ملتونه او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن په خپل پر مخ وړي. ایران وایي په دې هیواد کې راغورځول شوي بې پیلوټه اسرایلی الوتکه د ایران په شمال کې له یو پخواني شوروي جمهوریت پورته شوې وه. بل پلاو دا آذربایجان په مرکز باکو کې چارواکو هغه ریپورتونه رد کړي دي چې ګوا کې د اسرائیل بې پیلوټ الوتکه د آذربایجان له خاورې پورته شوې وه. او روسوای کچیر ناټو په ختیځو غړي هوادونو کې د عسکرو ځای پر ځای کول پیل کړي نو دوی به د جواب ویلو لپاره ګامونه پورته کړي.
دا و بوریوال کاکړ چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په موکلې چې د پاکستان کورونی ورسپانو خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنه کړې دي. اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی دی او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې یو طرف ته د فاټا سیکرټریټ د تنظیم لاندې محکمو کې په کورونو رپو درغلو کې ککړ د 500 افسرانو او اهلکارانو خلاف کاروایی کول د ستاینې وړ ګام دی. نو بل پلو د پلټنو باوجود دغه افسران او اهلکاران په خپلو چوکو ناست دي، کوم چې د فکر وړ او د حیرانتیا خبره ده. د ادارې په وینا چې د صفا پلټنو غوښتنه ده چې کله هم د چا خلاف انکوایري روانه وي نو هغه تن په فوري توګه د خپل چوکۍ څخه لري ولېشي، ځکه چې د هغه په دغه چوکۍ ناشته په پلټنو اغیز و نه غرزوي. ادارې زیاته وی چې حکومت په یو معاملې کې سنجیدوي نو باید چې په هغه کار کې سنجیدګي په نظر راشي او دا چې د کومو افسرانو پر ضد پلټنې روانې دي باید چې هغه په فوري توګه د خپل عہدو څخه لری کړي. ګنې دغه سی بدفاټه اولس په حکومت ډاکي او هلکیږي چې ورسره به هغه خزه احساس محرومۍ ښکار کیږي. بل پلو جنگ رسپن خپل ادارې کې وای چې د وبو په د پاکستان او هند لاهور کې شوی مذاکرات د ناکامۍ سره مخ شو او دا ځکه چې هندستان د کشنګنګا ډیم او په چناب دریا د نور سلور ډیمونو په حواله د پاکستان اندېښنو ته اهمیت نه ورکوي او اوس پاکستان سره د ثالثي نړیوال عدالت ته د تلو نه سیوا بل لار نشته. ادارې مخکې لیکي چې هندستان د تیر ډیری مودې راهیسې د سنتاس لوزنامې خلاف ورزي کوي او د پاکستان د برخي اوبو ته بندونه وغي چې ورسره دوی کولای شي یا خو د پاکستان ځمکې شاړې کړي یا بیا او بد سیلابونو په شکل کې را پریک دی چې ورسره به ټول ځمکه او فصلونه لاهو شي. د ادارې په وینا چې د هندستان د رویې نه سرګندېږي چې دوی پاکستان سره په زور حالات خرابوي او وخت په وخت په پوله ګولباري هم کوي چې ورسره عام خلکو ودانو او سارو ته زیان رسی او دا شند پاکستان او هندستان ترمنځ کړکیچ ورځ په ورځ سیوا کیږي. ادارې اخیری کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د ملګری ملتونو یوې مبصر ډلې د سیارکور سره نږدې د ورکینګ باونډري دوره وکړه او د هندستان د ګولباري د لاسه شوی زیان یې په خپل سترګو وکتو. او لکه څنګه چې د ملګری ملتونو ستر سکتر بان کی مون هم په دوانو ملکونو د پر امن ته کې سره د مسلو د حل غک کړي دي. نو که خدای مکړه د دوانو ملکونو ترمنځ جنگ وشو نو دا به ډیر خطرناک ځکوي چې دوانو ملکونه جوهري طاقت ته او دا شن با پسیمه د دې ډیر بدی اغیزی پریوزی.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې سیاسي کړکېچ دوام لري خو د پخوا په نسبت اوس ټول سیاسي ګوندونه د حکومت سره ولاړ دي. بلخوا ای بی سی نیوز د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر نه د عبدالله عبدالله د ډلې د بیلیدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته ګلیاز وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې یو ځل بیا سیاسي بحران راپورته شوی او ورځ تر بلې دغه سیاسي کړکېچ زیاتېږي. ورځپاڼه زیاتوي که چېرې په دې بحران قابو ونه موندل شو نو د دې نتیجې به د هیواد د یووالي لپاره خې نه وي. ورځپاڼه زیاتوي چې په کوسو کې د مظاهرو د لارې د وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنې جدي مسلې راپورته کولی شي. دې سره به د هیواد آئین کمزوري شي. که چېرې داسې وشي نو په مستقبل کې به نورو اپوزیشن ګوندونو لپاره لار هواره شي او یو څو زره خلک به د اسمبلو مخې ته راجمع کیږي او ټول هیواد به یرغمل کوي. ورسپان لیکي چې د پخوا پرتله اوس ټول سیاسي ګوندونه د حکومت حمایت کوي چې د ملک آئین او جمهوري نظام خوندي وساتي. ایکسپریس ټریبیون لیکي که چېرې د دې بحران سیاسي حل راوینستل شو نو کېدی شي چې فوج مداخله وکړي خو که چېرې حالات سم شو نو بیا د دې امکانات نشته. د ورسپانې په خبره فوج په هغه حالاتو کې مداخلت کوي چې ټولې خواوې ناکامه شي او ولس زیات وځپل شي. بلخوا ای بی سی نیوز په خپل ویب پاڼه په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو یو کاندید عبدالله عبدالله د تیر چهارشنبه په ورځ د رایو د تفتیش بهیر څخه خپل استازي بهر کړی دي. د ګام سره په دغه هیواد کې د انتخاباتو د نتیجو په اړه راپورته شوې لانجه نور هم کړکېچنه شوه. په مقاله کې راغلي چې د عبدالله عبدالله ډلې له دې بهیر څخه بیلیدل ډېری اندېښنې راپورته کړي. آیا د عبدالله ډله به د حکومت لخوا اعلان شوې نتیجې ومني؟ دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په مذهبي او نسلي بنیادونو په تقسیم قابو موندلو لپاره هلې ځلې کوي او بلې خواته د طالبانو پر ضد جنگ کوي. ای بی سی نیوز لیکي چې د انتخاباتو د نتیجو اعلانولو کې زنډ د هیواد په اقتصاد ډېر بد اغېز کړي. په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې له ویرې سرمایه کاري نه کیږي. د دې ترڅنګ د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کول هم د زنډ ښکار دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د دویم پړاو په مقابلو کې د عبدالله عبدالله د اصلاحاتو او همپالنې ډلې پرون د رایو د تفتیش له عمل نه خپل استازي ایستلې دي. په همدې حال کې عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی بیګا یو بل سره ملاقات هم کړی دی. دا چې دواړو مشرانو په کومو مسلو خبرې کړي او څه نتیجه یې مخې ته راغلې ده. جان اکا الکوزی مو په نور حال خبروي.
اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله تیر ماښام یو ځل بیا سره وکتل او د ټیمونو د استازو په وینا په ځینو مسلو خبرې وشوې خو کومه نتیجه نه درلوده. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړي فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته د دقیقې پړه وویل
د افغانستان د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشر ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او د تحول او تداوم د ټیم مشر ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی خپلو کې سره خبرې اترې درلودلې او دا خبرې د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې وسوې. مګر خبرو کوم ځانګړي پایلې نه درلودلې.
د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د تیر ماښام کتنې په اړه مو د تحول او تداوم د ټیم لغړي ښاغلي فیض الله زکی څخه وپوښتل.
در ادامه امو صحبت ها راجع به مسائلی که از کمیته سوم برشان راجع شده بود
د هغو خبرو په دوام کې چې د درېمې کمیټې لخوا مشرانو ته راجع شوې وي چې اساسا د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه دي دوی سره وکتل. دغه راز په دې اړه چې دواړه لوري باید داسې همکاري وکړي چې د لوړې مراسم په خپل وخت ترسره شي. د دغې کتنې مهمه نتیجه دا وه چې د خلکو د تصور پر خلاف خبرې په یوې دوستانه فضا کې وشوې او دواړو مشرانو د ملت او خلکو پر وړاندې خپل مسؤلیتونه خدر کړی چې دا هم د ګډون یو مهمه وجه ده او سلا شول چې په یو دوه ورځو کې به بیا سره وګوري.
توافق کردن که در یکی دو روز آینده باز هم با هم ببینند.
لډیرو افغانانو او کارپوهانو سره دا پوښتنه مطرح کیږي چې کاندیدانو د تفتیش د پروسې دواړه برخې یعنی تخنیکی او سیاسي برخې منلي. دا مهال چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم تخنیکی برخه تحریم کړه او د پروسې نتیجه هم بې اعتباره بولي، نو خبرې او کتنې په څه مقصد دي او څه ګټه به ولري؟
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونام وایي د رایو د تفتیش بهیر به ډیر زر سرته ورسي. د یادې ادارې یو چارواکي نیکولس هایسن پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د تفتیش بهیر د حق موافقې مطابق روان دی چې د جولای په 12 نیټه دواړو امیدوارانو دستخط کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې د رایو د تفتیش او د باطلولو پروسه د استازو د حضور پراته دوام لري. قاسم سولمل په دیړه نور تفصیل درکوي.
په افغانستان کې د ملګر ملتونو دفتر یو نماوي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د رای د تفتیش او ابطال بهیر به له خلا پرته پرمختځي. د ملګر ملتونو د ځانګړي استازي امرستيال نیکولاس هایسم د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالان ته ویل چې د ځینو مواردو پرته د دواړو ټیمونو ټولې غوښتنې د تفتیش او ابطال په پروسه کې په نظر کې نیول شوې دي. شغلی هایسم ویل د رای د تفتیش او ابطال بهیر د هغې موافقې له مخې ترسره کیږي چې د جولای په 12 نیټه ورباندې د دواړو کاندیدانو لخوا موافقه سوې وه. دی وایي قانون داسې دی چې یو کاندید نس کولی خپل طرز عملونه جوړ کړي او په حقیقت کې پروسه په خپل پر مخ یوسي، خو پر هغې موافقتنامې چې د جولای په 12 ورباندې موافقه وسوه په دغه طرز عمل کې په پام کې نیول سوې ده. یوه مسله چې دوی مطرح کړه هغې ته مخکې رسیدګي سوې او هغه مسایل چې په وروستیو کې د دوی لخوا مطرح سوي په همدغه ورځو کې به په دقیقه توګه ورته رسیدګي وسي. شغلی هایسم ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه به د تفتیش د پروسې د ګړندۍ کولو او ملي وحدت حکومت د جوړېدو لپاره په پوره بی طرفۍ سره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اصلاحاتو همپالنې د ټیم استازو د چهارشنبه پر ورځ د تفتیش او ابطال په بهیر کې ګډون ونه کړ. تر دې وروسته د تحول او تداوم ټیم استازي هم د یونما د غوښتنې له مخې د تفتیش له بهیر څخه ووتل. د تحول او تداوم د ټیم غړي داود سلطانزوی د چهارشنبه پر ورځ خبریالان ته وویل چې دوی د شفافیت او د پروسې د ګړندیتوب په صورت کې له دې بهیر څخه وتلی دي. د جمهور ریاست د رای د تفتیش او ابطال پروسه اوس د ملي او نړیوالو څارونکو په حضور کې روانه ده. خو د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویاند سید اقا فضل سنچارکی بیا د ملګرو ملتونو د تازه څرګندونو په ځواب کې له ازادي رډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی پر خپل مخکینی دریځ ولاړ دي. دی وایي موږ په هغه بهیر کې د خپل حضور دوام بې ګټې وګڼئ، نو ځکه موږ له پروسې څخه ووتلو. اوس چې ملګري ملتونه تفتیش ته دوام ورکوي دا د دوی خپل کار دی. زموږ له نظره هم دا بهیر او هم نتیجه د اعتبار وړ نه ده. ښاغلی سنچارکی ویل تر څو چې دواړه کاندیدان یو سیاسي موافقې ته نه وي رسیدلي د انتخاباتو نتایج به اعلان نه سي. نوموړي دغه ورځ ویل چې په دې برخه کې د دوی له لوري سیاسي خبرې دوام لري. دا په داسې حال کې دی چې ولسمشر حامد کرزي هم په خپل وخت د انتخاباتو د نتایجو په اعلانېدو ټینګار کړی او ویلي دی چې حکومت د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو لپاره چې د اسمبلۍ 12 او د سپتمبر 2 نیټه ټاکل شوې پوره چمتووالی لري.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
د مشال ریډیو خبرونو کې وخت شوه دی د هفتوار پروګرام تاندې هلي. د نن په پروګرام کې د قبایلی سیمو د خزو په کار روزګار خبرې کوو او معلومات درکوو چې دغه سیمو کې د بدمنۍ لوجې د خزو ژوند او کار ته څه زیان رسیدلی دی او په اقتصادي توګه دوی د کومو مشکلاتو سره مخ شوې دي. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکارا فرخنده اسد تیاروي.
په تاند اهلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د قبایلی سیمو د خزو په کار روزګار خبرې کوو.
هغه خزی چې کم کارونه کول په پټو کې، هغه خزی چې کم مال ساتلو، هغه خزی چې کم به غوړي جوړول، هغه خزی چې کم به قالینونه جوړول، هغه خزی بیا کورونو کې کېناست.
د پاکستان حکومت په دې وروستۍ موده کې دا اعلان کړی و چې دوی به په قبایلی سیمو کې د ښځو لپاره د دستکاری مرکزونه جوړوي چیرته چې به ښځې کولی شي د دغه مرکزونو د لارې خپل هنر نور هم ښه کوي. خو بیا د فاټا خلکوای حکومت داسې اعلانونه وکړي ولې په عملي توګه څه پرمختګ نه لیدل کیږي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو او قبایلي ښځو د پرمختګ لپاره د کارکونکو ادارې مشره ډاکټر بیگم جانوای داسې اعلانونه حکومت په تیرو وختونو کې هم کړی دی. دا وای
دسه چل دے بی بی چرختیا ورجی دروغو کډوالی رختیا ورسیدل نه مطلب دا دے چې لاسو په خبر نه یا حکومت په خپل باندې ارت جوړ کړی مه وي بیا ودرولی مه وي بیا خړلی مه وي بیا پیپر ورک سبمیټ کړی وي چې ارت وشول خبره دا ده چې دا اوس خبره نه ده د دستکاری په باره کې تا پښتنه وکړه زمونږ قبایلی خویندې میندې ډېرې هنرمندې دي هغې په دستکاری ډېرې ښې پوهې دي او ډېر ښه محنت کشې دي د باجوړ نه راونیسه تر وزیرستان پورې دا د شپږ نوي او د اووه نوي خبره درته کوم 1999 شپږ نوي دا بیبی ما کلا په یو علاقه کې د دسترکاری سنتر مرکز اونې لیدلو چې پکې کار کیږي خدا به په خوا ملکان واخستل دا سنتر یعنی پولیټیکل نه د غنه به منظور کړو چې دسترکاری سنتر راکا په هغه سنتر کې به خالا نو کری وا د چپړاسی نو کری بوا د بشتی نو کری بوا دا اوبو راوړون کی نو دا به زوی کړو وراره به کړو خزه به کړو ورندار به کړو دا تنخواه به جیب تا چول او تعمیر به چې جوړ کړو تعمیر به ټیکا خپل واخه په تعمیر کې به په جمی کې واخه کې خودل او په اوړي کې به ملما مزما یا عام ملاړو نو هغه چې کوم دا اوس دا خبره چې تا کړې دا نو چې موږ دستکاری د پر میټینګ وکړو فاټه ته مدا وکړل فاټه مدا وکړو فاټه سیکریټ چې کوم ویلاړ دے جوړ دے د فاټه په نوم بی بی پاک ویل دوه بنې کوي ز پاک زکه وای ما چې سخته زما په قبایل زوی ورور دا زما په قبایل خور لور دا فاټه سیکریټ تلور بلیونه ډالر په دې کاتو کې هضم کړي تلور بلیونه ملیونه نه بلیونه نو اوس بم دا چا میٹنگ کړی د پیسو ته وس چلو د پاټا د پارا دستکاری سنټر جوړو دا دلتا یو ایس ایڈ یو پروگرام جوړ کړی لائیو وډ به ورته وی او دا به ورته نو ما ته ډیره خندا راغله زما د دفتر په شا یو دفتر د یاخشت پاټا سیکریټ نو وایي په دې کې د دستکاری کار کیږي مال تاسو ما ته لګون د دستکاری خو ښایي دا په دې کې بی بی دے مردان دی خوا خوا دے چرس دے او د یوزی بلزی زنانا برتی کڑے وے چه ورغ لما دا غای دی دی خان او د ملتان دست یو چو کشیدی را وڑی وے میز یخی وے مال دا خو زمونگ دا فاتا دا کلچر کشیدی ندی زد فاتا کشیدی خو پی جانما تا بند دا سوت وزیرستان کشیده کاری دا برکی فیملی دا کانگرو مرتوائی دا دی ورمار دیر هنرمند دی دی دیر کاریگری دی نمال دا خوطا صدرو غوی وی داکتر صاحبا چوکی تا پوست کئی نما ورطو چه خدای مبخا خدا کاتی زمونگ پا اوگو مکاوی مونگا خو ملکی گو هنوی زوری دل و شرمی دل شرمی دلی مونگا یو او زوری دلی مونگا یو دل تا خیط تاسو پی مراوی او موٹر پی اخلی و گاڑی پی اخلی و در پدر مونگا یو خواهر پسر مونگا یو او الٹا انٹرنیشنل ستا بند پا مونگ بند دشدگر دو نومم دیچ دا کبایل دشدگر خو خیر چاچا سر با بی بیرا سی چاچا سر با جنگ که
د ډاکټر بیگم جان نامو چې کله دا و پختل په تیرو حکومتونو کې د فاټا د خوځو د پرمختګ لپاره سم منصوبې پیل شوې او آیا دغه سرت هم رسیدلې کنه په جواب کې دا وایي
بالکل بيبي زما د موسسې سره فند نو ما سره صرف جو جرمن ډونر چې هغه په ډیر لګا پیمانه باندې فندنګ ماته کو ډیر ښه موکې وي او ډیر ښه کار خو خیر برحال مشرف او گورنر افتخار لپاره کار شروع کړی وو کالجونه مرته زیات کړل سکولونه مرته زیات کړل جنکو ته زنانا ته که هغه خلک پاتې شوي وی کې دیشي چې فاټا ډیولپ شوی وی کار پې زیات کار پکې شوی وی خو دا اوس حکومت او د ایم ایم ای حکومت د ملا چې کوم دی ملام ها او دا اوس نوازیان دا ټول وی هندو مسلم سیک عیسائی بای بای دا ټول د یو مونږ په قبایلی ژبه کې غیندې ورته وایي دا ټول د یو غیندې قالا ده دا ټول د یو غیندې پیدایش ده نو دوی هیڅ نه کړل د قبایلو ته او قبایل چې کوم څه خپله سرمایه وه په مډل ایسټ کې ګټلې وه کورې د غریبۍ جوړ کړی وه چرګې غوا سیخې کړې وې خپل ژوند یې کو دی هغه نه یې هم وویستل
دا وخت چې د شمالي وزیرستان په لکونو خلک هم د بیکوري ژوند کوي چې زیاتره پکې خزې او ماشومان شامل دي او دغه خلک وای روانو حالاتو کار روزګار او ژوند سخت متاثر کړي دي. په تیرو سو کلونو کې د قبایلي خزو د ژوند هر اړخ بدمنی متاثر کړي دي. د پېښور یونیورسيټي یو استاذه امینه نصیر وای په ټولنه کې د تندرا په فکر د خورېدو زیات تاوان پښتنې خزې ته رسیدلې ځکه چې د هغې کار روزګار او تعلیمي پرمختګ په ځای ودرېدلې.
خلک د پرده سیستم ډېر مس یوز کوي. پرده سیستم صرف دې له نه ښځې به په پټو کې کار کولو او چې کله ښځه په پټو کې کار کوي نو ظاهري ده چې هغه لو کوي هغه شوتلې روریبي یا هغه سبزي راوچتې هلته لیبر پاور نشته سر هلته 60% ستا ښځې کار کوي په قبایلی سیمې کې. نو چې کله دا پرده سیستم امپوز شوه نو موږ وکتل چې څومره دا اکنامیکلی دا ښځې افیکټ شوې بادلی. ولې؟ ځکه چې ته ښځه بار نشي وتې شوتل نشي کولې ریبل نشي کولې مال بچو چې ستا کم مال به ستا چې کم غوا میخې وي هغه به ستا هغه ستا ښځه ساتي په قبایلي علاقو غوړي ستا ښځه جوړوي پیستا ښځه دغه کوي هغه خرڅوي هم هغې نه پیم جوړوي هغې نه کوچ هم جوړوي هغې نه شملې هم جوړوي هغه بیا ځي پټو ته هغې له خید خوراک هم روړي. نو که تاسو وګورئ نو په دې ټایم کې چې کله دا طالبانو دا دغه راغلل یو بل دا سیټ بیک هم هغوی پرده نه محرم نه بغیر نه نو هغوی څه چل وکړو ډېرې ښځې په کورونو کې کېناستې هغه ښځې چې کم لیبر فورس هغه ښځې چې کم کارونه کول په پټو کې هغه ښځې چې کم مال ساتلو هغه ښځې چې کم به غوړي جوړول هغه ښځې چې کم به قالینونه جوړول هغه ښځې بیا کورونو کې کېناستې هغې بیا څه چلو شو بیا هغې کې نورې سیسې دي ډېرې چې هغه ما ته ځان ډېر بدم ښکاري او هغه نه هایلایټ کیږي په انټرنیشنل میډیا باندې او په نیشنل میډیا باندې خو هغه مجبوره ده هغه ښځه ډېره زیات هغه تا کور کې کښېنولې ده او هغې ته ته وایي چې ته به کار روزګار نه کوې ځکه چې ستا محرم په کار دی او ستا دا پرده دغه شي او که پښتو کې وګورې نو داسې قسم ته اس قسم ته د پردې او د اس قسم ته پابندۍ خبره نه
دا وخت هم د شمالي وزیرستان نه علاوه د خیبر باجوړ مومندو او جنوبي وزیرستان ګڼ شمېر کورنۍ د بیکاری ژوند کوي دا چې په آینده کې د دوی د ژوند د حقولو او د مسلو د هواري لپاره څه وکړل شي په ځواب کې ډاکټر بیگم جان وایي
خځې ژوند ګوره چې کور کې څه شی نه وي بيبي زبست ژوند وکړي چې د هغې خاوند په خواري د هغې بچي په خواري په کور کې د پخلي څه نه وي په کور کې چې هغه دا په پخی اور نه ورسي اورم نه وي په کور کې ډیوه نه وي رڼا نه وي نا ښځه به سوچي بيبي مخ په وړاندې څه لاړه شي اوس ایون زه د تعلیم لپاره درته وایم چې په پښتنو سیمو کې یونیورسيټیانو او سبقونو دغه وخت دی که نه نو په دیته بجلي نه میسره نه ده نو هغه سټوډنټ به څه سبق وایي چې په خېډه اوږي سار به ناشتې نه ځي سار به چای نه ځي او د شپه چې راشي د یخنۍ نه کړوک ناستي او د بجلۍ ډیوه نه وي ورته بیا لا مومبتۍ را وړي لالټین لګوي نو هغه ته به سوره شي.
او اوس هم یو بل رپورټ
د روان کال په سر کې د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس او کلتور ادارې یونیسکو په یو رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د تعلیم موجوده شرکه مده او نشي کېدی چې د 2015 کال پورې د تعلیم د کچې د لوړولو ټاکل شوی هدف ترلاسه شي. د ادارې د شمیر تر مخه دا وخت په پاکستان کې 450,000 ماشومان سکولونو ته نزي چې د سرکاري شمیر تر مخه د تعلیم تر ټولو ټیټه شرکه په قبایلي سیمو کې ده. د دې یو وجه د سکولونو کمی خودل کیږي. بل خو په قبایلي سیمو کې د تعلیم ادارو د کمی علامه لجینکې ولکان د اعلی تعلیم لپاره لوی خارونو ته مخه کوي. په اعلی تعلیمي ادارو کې د جینکو د تعلیم د شری په حق لا په پېښور انسټیټیوټ اف مینجمنت ساينسز یونیورسيټي کې اسسټنټ پروفیسر جاوید اقبال چې د پېښور په هایر ایجوکیشن انسټیټیوټ کې سیډنه کوي وایي چې د جینکو د اعلی تعلیم په حق لا راغونډ شوی شمیر سره ډېر خوشاین صورتحال نه ښکارا کوي. هایر
ایجوکیشن په سټیټیسټیکي کې موږ وروسته د غوړم هغه سره نشته دا سره هم نشته دا چې هوایي خبرې دي کوالیټیټیو لیگ وګورو کنه نو تاسو به مختلف فیلوز کې
دا چې په قبایلی سیمو کې د جینکو د تعلیم شرح ولې ټیټه ده او په تیره بیا د اعلی تعلیم په لاره کې د ستونزو تر شا کوم وجوهات دي. په پېښور کې د پښتو اکیډمي پخوانی مشر او کارپوه ډاکټر راجولي شاه خټک وایي
ګرانی او غربت او جهالت او غفلت او سنور داسې کلتوري یا داسې نورې زمواره دي داسې یو غیر یقیني صورتحال سره زنانه تېرېږي چې د هغوی د فیوچر یا د هغوی په خپلو پښو د ودرېدو یا د فیملي سپورټ دا قسم څیزونه هغوی ته نه دي حاصل. نو د هر مور او پلار هولمه او د جینتوم دا خواهش وي چې د میټرک او د ایس ای نه پس زر د دوی واده وشي. بیا کومې جینکې داسې وي چې د هغوی د تعلیم سره په مخ کې بتلل غواړي نو هم هلته کې بیا کمپټیشن د لکانو سره دی. یو داسې صورتحال راغی چې د جینکو هایر ایجوکیشن چې کومې لارې دي هغه یې رابندې کړې.
خو بیا د باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکې نازیه پروین چې په اسلام آباد کې دفاعي او ډیپلوماټیکي زده کړې کوي وایي چې د پخوا په پرتله اوس حالات کافی بدل شوي دي چې زیاتې جینکې اعلی تعلیم ته مخه کوي.
بہار راجی میں بیا اسٹڈی کے دیکھ کے اس جب بڑا خور رہتا ہے نا اگر میڈیکل کے لیے میڈیکل کے بارے راجا لیکن اگر تم جو لانگ لسٹ ہو جائے اسٹوڈینٹ میڈیکل کے کوالیفائی کرے آگا دے رہے دی آباد ہے تو گرو جس پر آباد ہے نا آبویسلی پاکستان ہوا راج دور ایجوکیشن منسٹر نے فاٹا کر دیا لگ دے تلانہ دیر بہتر ہے سوے تو سمجھتا نا یہ ہوئی کر پل یونیورسٹیز دے گیا حالات میں سی جس طریقہ اکنامیکلی کرائسس دی سوشلی مدر کرائسس دی نو اگے نہ پسند دیا دور جن کے لگان کرو جن دم دے رہا تھا خبر ہے نو وقت دے بعد اول خبر کو نو آگا اگے کی مدر مستر ریلیٹی دے دانی دے خلا کی کما کے تے کوئی مور پلر خپل جن کے باہر بوزی تی دی او تا میں ابویسلی اس پتہ دے تے ایجوکیشن سو امپورٹنٹ ہے
کر پہن وائی چے و صحت مند ٹولنا دے تے ضرورت لری چ زنانہ او تے پہر میدان کے دڑو لوبولو او د بنیادی سٹکڑو نہ پس د لوڑو سٹکڑو موقع ورتا برابر رکھل شی
دا واد دی اونې تان دی هلی خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
جنگ را بڑے پت مر جدا جنگ کے خور کھلے پائی مان دے جنگ لو کھلے سر مان دے